السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په خبرونو کې وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغې خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي. ملا عبدالغني برادر نن چهارشنبې په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. ښاغلي برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي او عام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال تاجرانو ته خبرداری ورکړه او ویل که تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. ښاغلي برادر هغو سوداګرو ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړي دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیې وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتو وروسته چا له پاکستانه درمل چې د ده په خبره اکثر یې بې کیفیته دي وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. ملا برادر پاکستان تورن کړل چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پرېکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر او له پاکستان سره د ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وایي چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د تګ انتظار کوي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یوه سرخلاص لیک کې غوښتي دي چې له پاکستانه د دوی د ایستلو پریکړه وځنډوي. په دې لیک راغلي که موږ افغانستان ته وایستل شو زموږ ژوند به له سخت خطر سره مخامخ شي. په لیک کې دغه شان د پاکستان د صدر اعظم څخه غوښتل شوی چې د دوی ویزې ور تمدید کړي او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت او د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزارت سره د افغان متحدینو د برخلیک او د کیسونو د چټک څېړلو په اړه خبری وکړي. دا لیک له رسنیو سره شریک شوی دی او 200 کسانو لاسلیک کړی دی. ترکی چارواکو نن اعلان وکړ چې په ګرجستان کې د لویدلې پوځي بارودونکو الوتکې ټول شل سره سپرلی او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزیر یاشار ګولر په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دوی زړور همکاران هغه وخت مړه شول چې کله سي 130 الوتکه د ګرجستان او اذربایجان ترمنځ پولې ته نږدې وغورځېده. دا الوتکه د سهشنبې په ماښام له اذربایجان څخه ترکیې ته روانه وه. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګې ته د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانسته. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څانګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زکم لاره د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د لاریو د داخلېدو لپاره خلاصه شوه. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څانګې ویاند ورته ویلي چې دا لاره به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر له ومې راوروسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه، غزې ته د اکثر غزېدلې لارې بندې شوې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شبریم هر کله موکوم. د نومبر لسمه د ساينس سورت سو او د سولې او پرمختګ لپاره د ساينس نړیواله ورځ په افغانستان کې نن سبا په غو ولایتونو کې چې هوا یې توده ده اکثر شونځي پرانیستي دي. هغه شونځي چې ساينس زده کړې پکې کیږي خود دې شونځي ول شپږم ټولګي ورپورتن جوني محروم دي لکه د سړو سیمو په شونځي کې. دا مسله په خبرونه کې سړو چې شونځي په افغانستان کې څه ستونزې لري خصوصا د ساينس په برخه کې څنګه حل کېدای شي اسانتیاوي په دې شونځي کې څه دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد کریم ناصری د سوان اعظم د علمي بنسټ مؤسس او حیات الله توحیدی د افغانستان په ختیځ کې د ښوونکو د شورا مسؤول. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له توحیدی صاحب له تاسو نه واورو چې په ختیځ کې چې اکثر ښوونځي د پرانیستي دي هوا د تودو سیمو په ولایتونو کې ننګرهار او کونړ راځي وضعیت څنګه ارزوي د ښوونځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاستاسی د ازادي راډیو ټو کارکونکو نو تاسو نه ډیر ته مننه کوم. سلامونه تقدیموم. د سلام نه بعد عزتمندو دلته خو ان شاء الله د خوندوی په اړه کې مونږ د سر ځبې کوو چې خوندوی ته مشکلات شته. البته سړو سیمو کې خو د خنې د وجې نه هم شته دي او د غرنګ نورې ستونزې هم لري چې هغه ستونزې د سړي چې هغه د خوندوی مشواله دي او هغه ټول شاګردان چې کوم دي هغه ډېر دي مکاتب نه لري او کلري نو هغه بیا ودانی نه لري. همدغه رنګ رشناس مان دلاندې ناشي او د نور او د سوري همدغه رنګ د بارانه د فنا کېدوې هیڅ چاره نه کیږي. نو په جارګان تړي زیاته ستونزه موجود ده. په دغه لحاظ باندې همدغه رنګ د شاګردانو تعداد هم ډیر دی په خونځو کې چې تقریبا چې یو سنس کې اتیا کسا انتر سولو پورې یو سلس پورې شاګردان د غونشي هغه ته درس ویل له استاد طرف نه د هم د ستونزمنې په دې وجه باندې ستونزې موجود دي د شاګردانو او همدغه رنګه سړو سیمو کې.
تعویدي صاحب د تودو سیمو په حساب باندې زله تاسو پوښتنه کوم، یعنی په کونړ او ننګرهار کې خصوصا وضعیت څنګه ده؟ یعنی هلته خو به ممداد ودانیو کمبود شته. دا راپورونه خو ازادي راډیو هم لري. دا د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي ته تاسو اشاره وکړه. د کتابونو کمبود هم شته کنه؟
نه سبه د شاګردانو ستونزې خو ډیر زیاتې دي. همدغه لنګ ما یادوري وکړه چې د خوندیو د فزیکی حالت هم خراب دي. همدغه رنګ شاګردان کتابونه هم نه لري. کتابونه سم لاس ته غریوان دي او د ځای سم لاس ته غریوان دي. همدغه رنګ د دغه نه علاوه د غربت سړي زیات لاس ته غریوان دي چې هغه څه چې شاګردان د شاګردانو نه غوړي لکه وینو فورم شو یا نور شیان شو هغه په صحیح توګه باندې نشي ادا کوله. نو په دې وجه باندې شاګردانو ته مشکل موجود دي. بل دغه تودو سیمو کې چې کوم دي شاګردانو ته چې کوم ګرم سیر دی یا سر سیر دی لکه کونړ ولایت کې سر سیر دی دلته هم ډیره ګرمي وي په اوړي کې. د دې د نه برق شتون نه شي برق هم نه لري او همدغه رنګ ډیره زیاته ګرمي هم وي. شاګردان نشي کولای چې په ګرمۍ کې زده کړه وکړي او یا مکتب ته په شکل باندې چې هغه کوم مکتب ورکیږي هغه شانته وکړي هغه هم نشي کولای. مشتون دي شاګردان
مانانه تفیدي سب ناصری سب کتا ستره شو تاسو ته ستونزي په مکتبونو کې نن سبا څه ښکاری؟
هم تاسو ته او ازادي راډیو ټولو قدرمنو معزز او ریډونکو کارکونکو او قدرمن ملما توحیدی صاحب ته خپل درانه سلامونه احترامات وړاندې کوم.
هله
مندم چې ټول بروغه جوړ وای. شبر صاحب محترم لکه څنګه چې توحیدی صاحب یادونه وکړه په ختی زون کې لکه څنګه چې دا د افغانستان په کچه ختی زون په علم او معرف برخه کې ډیر فعال او ولوسونه وی خلوسونه دي. زه د څه بیلګو مثالونه لرم چې والد رشکا چلی مزدوري کوي خو په خپل اولاد باندې تعلیم کوي او هڅه کوي چې داسې تعلیم پیو کې چې هغه د افغانستان د حسین لپاره د افغانستان د رفاه لپاره د ټولنې د اصلاح لپاره غو موثر تمام شي. اما متاسفانه ختیځونه هم د نور ولایتونو په چیر داسې ولایت د چډیره توجه ورته هم په جمهوریت کې هم متاسفانه ډیر نه کیږي. د مرکزی حکومت له خوا نه د کتابونو نشتون دا په جمهوریت کې لکه څنګه چې شبر صاحب محترم تاسو په جریان کې زه وکاله په معرفت کې نشرات عمومي مدیر وم. دا د کتابونو نصاب برخه دا ټول نیخ پنی غزما مدیریت اړوند و خو متاسفانه دوه تم نه هم ټولګي کتابونه د جمهوریت تر سقوط پورې ننګرهار ته څه رقم چې لازم و نه رسید. همدا سه په دې روسي کې چې ډونرانو لاس اخیستل افغانستان څخه افغانستان په بد وضعیت کې پریخه واغه نړیوال مرستندوی ادارې چې د کتابونو په چاپ کې مرسته کوله هغه مخ واړو د افغانستان چې دا یو ډول ظلم هم د زکه چې د افغانستان ملت او د افغانستان معرف باید په دې ډګر کې په دا ډول پرې نه خوندل شي بلکې حمایت وشي ملاتړ وشي. متاسفانه د خونځوي په جوړولو کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه شنه اسمان لاندې ځکهونکې زده کړې کوي تعلیمی چاپریال مناسب تعلیمی چاپریال نشته منظم لابراتوارونه موږ نه لرو د مسلکي خونکو اوس خو تر ډیره بریده خونکو الحمدلله مسلکي دي خو هغه څه چې لازمه ده موږ تقریبا نام دا اوس پنګرار کې 15000 تن خونکو ته ضرورت لرو مګر متاسفانه هر کال کې 2-300 کسان مقرره شغم په تقاوت شو بستلو باندې نوې ګمارینې موږ پاغه کچه چې ډلې زمينه واخسر شي او په زورګونه خلک په 1500-1700 کسان مقرره شي اغه لړۍ متاسفانه اوس نشته بودیجوي مشکلات شته تقاوت موضوع و متاسفانه ملي انګیزه هم ورستر بلې ضعیف کیږي نو دغه ټول غلامل دي چې په تعلیمي بهیر کې په خونځوي کې خندونه ایجاد کړی دی او متاسفانه چې په تعلیمي برخه کې لستونز سره د افغانستان ملت مخکړه خصوصا ګرمشیر ولایتونه چې هغه په کې ختی زون نشته
مننه ناصری صاحب توحیدی صاحب تاسو چې په ختی کې د شونکو د شورا مسولیت هم لري دغه د شونکو د کمبود موضوع مولا سیمیزو چارواکو سره شریکه کړی ده
محترم همدغه سره لکه څنګه چې تاسو ویلي موږ پښتنه وکړه موږ دغه د خونکو موضوع چې کومه ده بار بار باندې البته تیر په تړېره شریکه کړی ده او د حکومت چې کوم ده د سر موږ شریکه کړی ولې کې څه بازي مشکل حل شوی ده خو اوس هم ډیر زیات مشکل پاتې ده ځکه تشکیلات کم دي د سیمو مکاتب شته دي چې هغه تقریبا د 100 سنتونو په لری خو هغه شپږو کسو خونکو اله لري نور تشکیلات یې نشته دی هغه ډېر زیات ستونزه ده ډېر زیات مشکلات دي همدغه رنګه د ساتونه چې کوم دی یو تدریسي سات باید خون کې لري ساته وایي دا 33 ساته پوری خدل ته د شپږ ګر ساته درسونه ته دا کوي تدریسي دا د معلم د لپاره ډېر زیات لوی ستونزه ده ډېر زیات ځکه هغه سړکیږي سلټیالري نشي کولای چې هغه مر هغه ولري انرژي ولري نو په دې خاطر باندې موږ اوس د اسند شریکه کړی دا لیکن د افغانستان حکومت چې کوم دی پلان دومره نه لري فکر کوم چې دا دومره دغه و چې دا موږ ته دومره
توحیدی صاحب او بخشه د په دغه سیمو کې د مدرسو هم د استادانو کمبود موضوع شته
د مدرسو استاد خونکو هم کمبود خو لیکن اوس پوره شوی دی
مدرسو چې کمبود پوره شوی دی دغه له استادانو په مکتبونو کې یو ډول استفاده وشي
شبر صاحب محترم کچیر ته تخصصي مضامینو ته راشو یا دینی مضامینو ته پرته لشکره چې دا مرسته کولای شي مدرسې ماسر رول لري او د په خونځوي کې کاغه په رسمي تشکیل کې نه افتخاري او یا رسمي تشکیل کې جذب شي او همکاري وکړي دا امکان لري تر ډیره بریده ممکنه ده اما موږ او تاسو دا سلسله لرو په ننګرهار کې چې په فزیک او ریاضي چې دا د مزامینو مهمه برخه تشکیلی منګه د کمخ سره مخیدو استادانو د خونکو همدارز د کیمیا د فیزیک د هندسي چاغه مزامین چې ساينسي مزامین دي په دې برخه کې لډي کمخ سره مخیو استادان څنګه چې لازم وي چې باید هغه تشکیل پوره شي متاسفانه د جمهوریت رئیس د سنځه د تر دې د مپوره حل شوی نه ده او د مدرسو یادونه تاسو کړه فقط زه دومره یادونه کوم جناب شبر صاحب چې منګ په ننګرهار کې هغه محل چې زال ته منه 102 خونځي منګلرل نو دا لو یا پراخه لمنه د معرفه او لوی تشکیل ده او مدرسې تعداد کټول ټول په ننګرهار کې ممکن 16 ته ونه رسیږي نو د معرف لمنه ډیره پراخه ده چې مدرسه هم د معرف تر چتر لاندې ده
ناصری صاحب تاسو خبره دقیق دي او بخښه خبره موقته کو طبي خبره ده چې مدرسې استاد ساينسي مزامین نشته تدریس ولا غوښته چې ژوند پیروان دی او د پرمختګ ستنی او بنیادونه دي لیکن په ورته وخت کې تاسو له دغه اوجدي تجربه چې د جمهوریت لمحاله لري په څه ډول په نسبي شکل باندې دغه ستونزې هواریدای شي؟ څه پیشنهاد لري مثلا د استادانو په برخه کې؟
زما خو وړاندیز دا ده چې سخت پروسی اسانه شي، ماشونه د اډقل هغه استادان چې سخت مزامینو ته البته وخت ورکي مطالعه کوي، د غوی ماشونه به توپیر ولري، د غوی ته به روزنیز برنامه ولرو، دغه ته به لن محل روزنیز برنامه ورکشاپونه ولرو، د غوی د ګمارین لړۍ پراخ کو، دغه او سازان چې یا خون کې چې په دغه برخه کې دند اجرا کوي باید وي تشویق شي، د غو د استوګنځوینو ته متوجه وسی، غو خارګوټو ته متوجه وسی. متاسفانه هغه د جمهوریت د وخت چې کومه پرانیسته د شارګوټو د سازان وشو، د خون کو شو، خون کو ډیر مورال اخستی او ډیر انګیزه اخستی و، خو متاسفانه هغه د وښ لړی تر نن پورې هم په ټپه ولاړ ده. د استادانو د خون کو حمایت، ملاتړ او دوی ته تشویقي برنامه جوړول، د دوی تقاوت رسیدګي کول، دوی ته ماشونه لوړول.
نه د شمیر خبره ودلته ناصری صاحب، یعنی د شمیر به څنګه پوره کو؟
شمیر خو کله چې بس اعلانېږي او هغه چې مسلکي قدر چې هغه باید راشه معرفت ته داخل شي، ماسترۍ دکتوري هغه یو موسسه ته منځي خلامل معلوم د مامخ یادونه وکړه. زه پم دې تړاو غږیم شه برسه محترم، کدل ته ماش لوړی د امکانات خي، نو زمنګ هغه قدر، زمنګ هغه مسلکي قدرونه نورو ادارو ته نزي، پروژې برنامو ته نزي، موسساتو ته نزي، نو دوی به د معرفت په برخه کې به کار کوي، معرفت به وګور کوي، معرفت به د ملاتړ لامل ګرځي. نو دا یو جدي ستونزه ده، کچرته حمایتي برنامه یې او دلته ماشونه په لوړ ماشونه موجود دي، دوی په واقعي ډول ملاتړ وشي او دوی ته دا زمينه برابر شي، پروسی ورته اسانه شي، دغه د تقرر پروسی ډیر وګدینی کاغذ پرانی نه وي، په اسانه ډول دوی جذب معرف کی وشي، نو ملر نه ده چې دا ستونزه په ډیر لاند وخت کې حلېږي.
یعنی تاسو فکر کوئ ناصری صاحب چې استادان شته کچرته دغه پروسه را لاند شي؟
بالکل بېلکل، منګه هم دا اوس د ځوان زمړه درس غږی، ما سره دومره کډونه دي په زورګونه چې هغه په ریاضي په ساينسي مزامینو کې خاصه تجربه لري، لوړې زکړې لري، په چټو ته زمينه برابر شي، حمایت وشي، ماشونه ورته په خډه ول او ټاکل شي.
نه دا د خماش خبره خوم، خماش موضوع هغه ده یو ډول ګونګه ده، یعنی کچرته مثلا په ننګرهار یا په کونړ کې کوماش شون کې تر ټاکل شوی دی، دا خو نو د دې لوړول خو بیا یو ستونزمن کار دی، کنه ځکه دا خو به د ټول افغانستان په سطح باندې فکر ورته وشي، او آیا امکانات شته کنه شته؟ آیا په دغه ټیټ ماش کې هم ممکنه ده، په دې ټیټ ماش هم ممکنه ده چې خلک جذب شي، پروسه اسانه شي؟
شبر صاحب محترم، زه د ټول افغانستان خبره کوم، ګرمسیر مونږ اکثره ولایتونه ګرمسیر لرو، ممکن مرکز یو څیر ولایتونه نه یو، خو مونږ شمال کې ځینې ولایتونه ګرمسیر خو په لوړه کچه مونږ د ګرمسیر ډېر لوی تعداد لرو. یا که د افغانستان په کچه خبره وکړو، هغه ختیځونه پکې شامل دي، ځکه د معرف په اړه خبره کوو، نو کچیرته د ماشون موضوع حل شي، مخکې یادونه وکړه، بودیجه ورته ځانګړي شي، دوی ته حمایتي برنامه او دوی ته د پروسی اسانه شي، پرته له شک چې دوی داخليږي، دوی معرف ته راځي او هغه کیږي جذبيږي، او که ماشونه په دې ډول او نور قیودات می محدودیتونه می او په درنست سره مرتهونه کتل شي، حمایت مون شي، لار مرته هوار نه شي، هغه پروسی چې کوم خو په تیر ماده جمهوریت د وخت نه چماغه سخت پاتې دي، ترننه پوري همدغه چې دوام لري، سہولت ایجاد نشي، نو پرته له شک چې دوزړه نه خکې چې داخل شي هغه ته د پروسی اته د ځوانان پیژنم، دا خبره به
مهرباني
دا ځوانان پیژنم، زه ژوندې مثالونه لرم چې یو کاروبار کوشته کاروبار کوي او استاذي پرې خېده، نو چې ما ورته ویل چې ولې معرف دی، ولې پرې خو تا خلاص کاله ته خدمت کو او ریاضي تدریس کو، زه ژوندې مثالونه لرم، هغه چې په دې ماشم گزارم نه کېده، او بل په دې په خاطر باندې ما حمایت وشي، مشکلات وو په دې خاطر باندې ما خپل استفا وکړه، نو که دغه سي برنامه یي متاسفانه موږ شاتک کو، نو هله امید هم ده چې برنامه پیوړی شي، وسازان تشویق شي، خون کې تشویق شي، ملاتړ وشي، لکه په دې ورستیو کې چې امیرالمومنین صاحب کوم فرمان ناګه حکومت تشکیلی چې هغه کشپکسو درش په تنه اسری علوم لپاره دا یو خزیره ده، دغه لړۍ پراختیا غواړي، پیاوړتیا غواړي، ترڅو په خونځوي کې او په پانتونونو کې په خړ ډول تطبیق شي.
مننه توحید صاحب، څنګه تاسو چې کله په دغه شونکو په شورا کې مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي، دغه وړاندیز نه شوی چې نور شونکي شونځوي ته جذب کړي؟
بلې صاحب، لکه څنګه چې فیمر سیم ناصری صاحب ته اشاره وکړه د ستونزې ټولې چې کومې پیدا کیږي یا شوي دي دا ټول د معاش کمواله دی. بل دار چې دغه د بستونو کمواله چې کوم دی دا خو د حکومت کار دی، باید چې حکومت دې ته توجه وکړي یو دا وکړي. لیکن استاد چې کوم دی یا معلم ښوونکی چې کوم دی دا خو ښکاره خبره ده چې ښوونکی باید دلته آمادګي ونیسي د شاګردانو دپاره، کور کې کار وکړي، سار له بیا کوم مواد تهیه کړي هغه ولې شاګردانو ته سار له وایي. خو دا کار دی استادانو کې ولې نشته دی چې دوی بیچارهګان غربت کې دي چې څنګه د مکتب نخلا شي هغه خپلې رړې ته ځان رسوي، هلته رړه باندې لنګا خرڅوي، هلته ټماټر خرڅوي، هلته بل شي خرڅوي، خپلو بچو د پاره رزق ګټي. ځکه 1000 روپۍ یا 3000 روپۍ دا د میاشتې د یو دوه کسه کور هم نه کېږي. نو د دوی معاش چې کوم دی ډېر زیات کمبود دی بېخي، او د دې کمبود د دې نه د دې د پاسه حکومت نشي کولی چې دغه بستونه پوره کړي. بل دا ده چې لکه څنګه ناصری صاحب ته اشاره وکړه، دلته کمبوتات اکثره د سیاسي مضامینو دي، ریاضي ده، هندسه ده، الجبر ده، مثلثات ده، د دې کمبوتات یو دغه چې کوم دی د علما ویلې نشي او داسې مسلکي کسان نشته دی قدر چې هغه راشي او تدریسونه وکړي دلته او شاګردان په دې باندې پوهه کړي. ځکه هغه نه غواړي چې دلته ځان مقرر کړي، هغه غواړي چې داسې دګینې باندې ځان مقرر کړي چې اقلن د هغې 1000 زره 3000 زره او 500 زره روپۍ تنخواګانې هغه خلک په لوړو لوړو قیمتونو باندې اخلي، لیکن دلته نه راځي. دلته به هغه کس راځي چې هغه بل دګینې کار نه شي کولی، دلته به معرف ته راځي. نو د هغې اصلي وجه لامل دا دی چې په دې وجه باندې زمونږ معرف چې کوم دی په دغه وجه باندې یو قسم ته بوج دی پی او نشو کولی چې مونږ د دې نه وځو. نو زما خپل باندې مخکې هم دا درخواست کړی او بیا به ان شاء الله یو درخواست کوم چې دغه کمبوتو ته چې کوم دی پوره کړي. اوس زه د امیر المؤمنین حفظ الله اهلنا ډېره زیاته مننه کوم چې دغه 600 بستونه دغه کلی دي دا منزل کړی دي. ان شاء الله چې په دې باندې زمونږ سترګې یخې شوې دي او دغه باندې زمونږ لسه شوی دی، الله دې وکړي چې نو د توجه هم دې خبرې ته
مننه توحیدی صاحب. البته په دې برخه کې نورې پښتنې هم را سره سته، مخکې تر دې چې نورو سوالونو ته مخه کړو، یو اوریدونکی را سره دی، له دوی به واورو ځوان فکر لاسه دی رډو. مهرباني وکړه.
مهرباني.
امله سبا سلامونه قبول.
وعليكم السلام.
تاسو راځو ټول کارکون کورې دوم کوته تاسو دروازه معزز ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
پښتون صاحب
محمد ایوب پښتون له جوړیږي.
شرحلې پښتون صاحب مهرباني.
تشکر. چون خبره ده شوونځي پر مشکلات باندې ده. امبل یو هو دلته د شوونځي مشکلات خو یو دادي، یو په دغه مزامینو کې مشکلات ده. او بل خبره ده ده چې هغه ماشونه چې یو معلم ته ورکول کیږي، هغه معلم دغه په دغه باندې څو کزرنه شکی چې یو خدا شوونځي اکثر د شوونځي شاګردان په مدارسو بدل څه دلته دوه شی په ټکر کې دی، یو شوونځي دی او مدرسه ده. نو دلته ډیر خلک تشویقیږي او مدارسو ته بس کې 15 نفره طالبان ودرلوده هم هغه مدرسه ده، 11 نفره طالبان ودرلوده هم هغه مدرسه ده. ډیر تر شوونځي دلته خلک اوس مدارس ته تشویقیږي. او بل خبره دا ده چې د معلم معاش څه دی، نو هغه متخصصین چې واقعا څه درس ورکوي په مزامینو باندې خلک پوهوي، شاګرد پوهوي، هغه متخصصین پیلا نسته. ولې په دې نسته چې هغه خلک چې په نورو معاشو کار کوي هغه ولاړ دلته دا پسمانده معلمین پاتې دي، نو هغه په دغه اندک معاش باندې دوی مجبور او مکلف چې گزاره وکړي، ولې کار نسته. نو دغه مشکلات دلته په جوزجان کې موږ لرو.
پښتون صاحب ډیر وخت لا ازادي رډو سکله راپورونه خبرو، خلک دا وایي شکایت لري سي کار نسته کار نسته کار نسته کنه، لیکن په ورته وخت کې آیا دا امکانات شته هغه کسان چې په کورونو ناستي یا هغه کسان چې تقاعد شوي دي، کله هغه سیو پروګرام ورته جوړ شي چې دوی معرفت ته جذب شي په ځای د دې چې 8 ساعته په مکتب کې تدریس وکړي، فرزند فزیک، کیمیا، بیولوژي، هغه مزامین چې ډیر حیاتی دي، د دغه خاطر فرزند د ورځې 2 ساعته درس ورکړي، په دې کم معاش باندې گزاره وکړي او چارواکي هم ورسره یو موافقه ته ورسي. آیا دا یو حل لاره در تشکاری پښتون څه؟
دغه حل لاره خو دا ستا پر موده ډیره ښه پر موده ده، خو دغه حل لاره ته څوک توجه نه کوي. اوس فرزند که په دا کم معاش باندې چې بیکار هم ناشي، که په دا کم معاش باندې دغه وکي اکتفا وکي خو ډېره صحیح ده، ولیکن دا دی چې په افغانستان کښې یو قیمتي ده، بل هغه کسان چې اته نفره نه نفره یا لس نفره نانخور ولري او دغه معلم هم تنها ګټونکی دی، نو د هغو ګزاره په دغه نه کېږي. هغه وایي چې زه په ریړه کښې چې یو شی خرڅ کړم تر دغه معاش مې هغه دغه دی، هغه راته بهتره دی، نو تر دغه معاش یې وشه ما ته راکوي. او بله خبره دا ده، دغه ته تر اوسه د چا فکر نه دی شوی، دغه حل لارې شته، ډېرې حل لارې نورې هم شته چې د شاګردانو د معارف یا د معلمینو مشکلات حل کړي. اوس دلته په افغانستان کښې اوناسی کشر تقریبا د جامعې نیم کشر تشکیلوي. اوس هغه د تعلیمه محرومه پاتې دي، هغه معلمین هم اکثره چې پر ناستې دي یو څو معلمین یې کوي، نور یې پر کورو ناستې دي. په دغه باندې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، خلک دغه حل لارو ته زړه نه شه کوي.
ډېره مننه پښتون صاحب چې په خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته. ناصري صاحب، څرنګه دغه کومه پوښتنه چې ما له پښتون صاحب اورېدونکي څخه وکړه، آیا دا امکانات شته چې دغسې یوه حل لایحه ترتیب شي او هغه تصویب شي چې هغه کسان چې تکړه دي لیکن په ورته وخت کې نور کارونه کوي، هغوی فرضاً یو ساعت دوه ساعته په یوې لیسې کې په یوې منځني ښوونځي کې هلته ساینسي مضامین تدریس کړي، نور بیا خپل کار پسې لاړ شي، آیا ممکنه ده؟
ډېره زیاته مننه شبر صاحب محترم، بالکل چې ممکنه ده، او دا مسؤلیت هم دی، اجتماعي مسؤلیت هم دی، وطني مسؤلیت هم دی چې معارف په برخه کې باید د معارف لاسنیوی وکړو، ځان ته مسؤلینو ته هم موضوع باید راجع نه کړو، موږ هم باید ملت هم په تعلیمي برخه کې د خپلو اولادونو د ښې روزنې لپاره او د دې ملت د بچیانو د سالمې روزنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړو. زه به تاسو ته یو ښه مثال درکړم، په جمهوریت کې موږ دا کمپاین وچلو او الحمدلله په ځانته په سرخود کې چې دغه برخې ټول مدیریت ما کوو، ټول ننګرهاریانو ته معلوم دی، د ځوان اعظم په مدیریت کوربتوب لویه غونډه مو سرخود ته وبلله، فورمې مو ورته تنظیم کړې، اعلان مو کړه چې افتخاري باید راشو د معارف سره کار وکړو، دا معاشونه به بیا نه وي، دا مشکلات به نه وي او دا مسایل به نه وي، دا به ټول حل شي، ځکه دا زموږ ستاسو مسؤلیت ده، دا باید ادا کړو. باور وکړئ، 1300 کسانو ثبتنام وکړ او برحاله په ښوونځیو کې انګلیسي ژبې، ریاضي، فزیک او ګڼو مضامینو د تدریس لپاره حاضرېدل او هلته افتخاري درس یې ورکو. بیا معارف یو تشویقي برنامه په لاره واچول، هغه وخت کې وویل چې دغه خلکو په سختو کې موږ سره پرته له معاشه کار کړی، نو که د ګمارنې لړۍ شروع کېږي لومړیتوب به دوی ته ورکوو چې هم تجربه لري هم یې قرباني فداکاري ورکړه، نو اکثره یې مقرر هم شول، حتی خویندې په کې وې، ډېرې خویندو دغه کمپاین کې برخه واخیسته او عملي ښوونځیو ته درس شروع کړ، نو دا بالکل کېدای شي.
دا خو داسې چې کېدای شي چې په هغه وخت کې به همدغو کسانو ځینې نورې عایداتي سرچینې درلودې، په اوسني شرایطو کې چې عایداتي سرچینه څوک نه لري، مثلا یو څوک دی تقاعد شوی دی، د تقاعد معاش هم ګډوډ دی، صحیح ده چې عمر یو څه زیات شوی دی، خو په نوره نړۍ کې هم همداسې د ضرورتونو په وخت کې تقاعد یو دوه کاله ځنډوي، حتی په پرمختللو اروپایي هیوادونو کې دا جنجال هر کال وي تر اوسه پورې. داسې امکانات نشته چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وشي چې فرضاً په ریاضي کې، په ساینس کې، په انګلیسي کې، په بیولوژي، کیمیا، فزیک او دغسې مضامینو کې استادان نه لرو، دغه فلانی چې تقاعد دی دا به صرف راځي د ورځې به دوه ساعته درس ورکوي، د دې دوه ساعته په مقابل کې که بیا کم امتیاز هم واخلي هغه به د ده لپاره هم یو څه وي او زده کوونکي به هم څه زده کړي، دغه ته څرنګه حل یوه لاره پرانستل کېدای شي؟
دا بالکل شونی ده. شبر صاحب محترم، څو موده وړاندې د معارف یو معاون تقاعد شو، رخصتې مراسم و او د رئیس صاحب د معارف نه وروسته زما وینا وه، د معارف ټول کارمندان ناست وو په ننګرهار کې، هلته مې دا وړاندیز وکړ چې دغه تقاعد شوی باید ضایع نه شي، څوک چې تقاعد شوی و ما یو مثال ورکړم چې دا همدا اوس پیاده تر کابله پورې شوخي مو کړه دا تلی شي، یعنی دومره دا صحت ښه ده الحمدلله، نو ده نه باید استفاده وشي، که بالمقطع قرارداتي نه شو کولی، بودیجه نه لرو، باید په افتخاري مسایلو کې ترې مشورې واخلو، عملا په کار واچو. زه متقاعدین استادان پیژنم چې همدا اوس خصوصي مکاتبو ته ځي، مدیریت یې کوي، تدریس کوي او ولته دا په یو نه چیز ماش باندې تلغه کوي ځان مصروف کړه خو کور نه پښتنه کوي چې ما ته ماش مطرح نه ده ما ته مهمه ده چې د غاړي کمی چې ټول عمر د معرف سره پالل دا باید پرې نشي دا باید و پالم دا باید و ساتم ځکه کور کې تنګي ګم او وسم ذهن مم خده او الحمدلله کول شم چې یو څه د دې وطن حق د غزا ده کوم نو کده غلړی یو میکانیزم ورته جوړ شي منظم او هغه تقوشي استادان چې